آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پدې خبرونه کې مو د نورستان د ژوندو له دودونو خبرو.
د جرند اوړه خې او خرابې دي نه او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شعر لرو.
هغه زوړ شرابی المرهم ماشوم شوی د کوچني لاټین په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغېدلی یم. د دې نقد تر څنګ په دې راډیوي مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین د غایب ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولویده. سړیه، تر اوسه خو لا په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولي مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوستی.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوری دی لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
دا اونۍ راډیوي مجله په نورستان کې له یو دود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې ښځې وروړي او ښځې وړه کوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فالی او دینه چې دی د جوارو او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره په تفاوت لري. د دې وړو چې دی د ماشینی د غنه چې دی د دې خوږوالی زیاتې د څو چې په دې بلد دی هغه ډیر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړې.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې وړه کیږي. د ژرنده وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم خپ پخېږي.
ژرنده چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي ل ژرنده وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړه کولی. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندو نه مخکې خو مونږ اوریدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوي او هغه سره وړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندو نه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکو وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلې نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندي له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتې لري او همدار از ورسره چاپیریل هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوې خوشبوي موک نسرغه کې کو، موک نسرغه کې کو، اوس مسترګې او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې څراغ نه دی لګېدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تونده او شیرینه خوشبوي له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړه شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غږ کېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې، هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غږ کېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي، همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو دغه چې یو چېرته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې، یو چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. واه. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو د ودانه دانا نه که په دنیا باندې غه وي هلته وی هلته وی هلته بل څه وایي که نه. نو د رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه، ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای. خو یو خو اوسنۍ کره کتونکي بیا وایي چې نه، انسان چې ده یو احساساتي موجود ده. انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر خبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره من کلمات کواچو دا شیر کو هغه شیبه او هغه هغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا کواک سړک باندې یو بلان سره یو ترین منځ کې ناستې په کنسرت کې چیرته، دا محیط ان دا ټول سره یو ځای کې ان یو په نوې شکل سره وړاندې کې دا خپل هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېر نوم اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي وزایم نه شاعر باید په هر شیبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښیي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي. اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات پ
همدغه علت ته چې بېرته تغیر راځي په شعر کې
تغیر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا داسې څه چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه. هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي. مثلا ویره ده ویره احساس ده. نفرت کرکه احساس ده. مینه احساس ده. عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده. دا ټول د مثلا احساسات دي. او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري. خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري. مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ کوم همداسې باید ټلیفون زړه خوښ مې په تنګ ده. چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک دی چې پاکه کې پهوا لرم هغې ته هر څه ویلی څم. نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې علي څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت دې څنګه ده. هغه وایي چې یاره زه ډېر خوږ مې په تنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده. دغه څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي. شاعر هم خپل احساسات راخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي. هغه دغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته یې ور انتقالوي. خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم. په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع ښه نه ده یا ته خفه یم.
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله دومره تکرار شوی ده چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي. کلماتو پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغې شوی خوشبوي کې کو ګورو تونده او شیرینه خوشبوي له ګلدانه په یو باد پسې په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته. بیا هم یو تصویري ابهام دی. البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم. تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي. یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه یې سره بیل دي. البته دغه برخې بیا یو څه بیله ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي. یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي. داسې نسي کېدی فکر راسره هم نظر یاسي که نه داسې نسي کېدی سي یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بېرته سلو شي. البته که بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم یې پیدا کړو. لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بېرته شعر بېرته هغه له عمق نه راووزي او بېرته عادي خبرې سي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
ډېر عالي نظر ده. د شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پایه ساتل پکار دی. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر ښه وروسته به داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناست و بیا ښه و بیا خاطي خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی. حتی په نیمایي کې نور فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي. دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کومه فضا کوم من معمولا رتم د وزن د آهنگ په شکل هم کارو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده مدا د زړه ټکان نه ده د خپل یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمنځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده بعد هر ضربه وزن او طول او عرض به د یوې ثانیې یوه نیمه ثانیه بل دوه ثانیې سي او بل بیا یوه ثانیه سي دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی هغه کوم یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا داسې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعره وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای شي یوه وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ودلته زما په شعر کښې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې سره خو دا فرق کوي
وباشه زما مطلب دا و یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده ستاسو په همدې شعر کې مرغې شوې خوشبویي کې عادي حالت دی بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی دا هغه شعري منطق ایجابوي سي همداسې وي
مخکې مخکې چې ویل به مجبور وو چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو دپاره هغه کوم شیان چې هغه لوښي چې دي هغه په پام کښې ودرو خو ځینې وخت داسې وي چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کښې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي مثلا ځینې وخت کښې ځینې قواعد راته نه شو هغه کولی ځکه هغه شېبه کښې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل داخلم نو هغه شېبه ما نه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کښې هغې خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه دې نه باید لرې شي کوم ځای کښې چې د احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کښې خوند راکوي هغه ابهام ده او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آګاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتونکي بیا دا وایي چې هره زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد که نه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه راسره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نه شته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنا نه لري زیات لري دی یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هېواد یاد کو هېواد یوه سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبی ده د اوسېدو ځای ده د پلرونو د نیکنو او دا نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو لیکن بڼه به یې نه وی کوو خپلې خبرې به پکې ځایوو همداسې نه ده
بالکل څو ډوله تصویرونه لرو ځینې شغه لرو یو آینې دي یو انتظایي دی که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه موږ چا ته ښودلی شو ځینې چا ته نه شو ښودلی او سپوږمۍ او دا لوښي دي دا زموږ آینې تصویرونه دي که چېرې زه بیا داسې را واخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د زه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي خو که موږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي یعنې
کېدایعنی په نوي شکل باید یاد شي
ډېر ورته وي بلکې موږ ویلي چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نه وي کړو ترکیبونه نه یې ورته رامنځته کړو پېغله شوې مثلا پېغلې پلوشې مثلا پخوا وایي څوارلسم سپوږمۍ یعنې څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسیږي او شای البته موږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی که بیا هم سوال استم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري تکرار مثلا همدغه موضوع ده هغه زړه موضوع ده موږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي معنا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه هماغه کیسه ده دلته شکل بدل شو
همدغه شی کې لاو صاحب
خلکو ته نه وایي سو هغه موږ محتوا نه سول لري کوله محتوا هغه زړه په زړه هغه سپوږمۍ ده هغه غاره
او نه نه طبیعت خو هغه طبیعت
سمندر هغه ده اوس مثلا رقم مخکې شو ویل
دخل المار نن مثلا المار المار مغل المار ده المار پام دغه شیر کی پونوی بنا یاد شو دی مثلا دلته شرابی المار ماشوم شو دی یعنی المار شرابی شو دی خود کوم جماعت البته پام دغه المار کی خو د کوم جماعت پوتی را جوړن شو دی دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغانی شو دی چې شیر کمال ته ور سره رسیدل لو سه فکر نکوي چې ام دغه تصویرونه کچیرته امکان د دې وی چې کله ناکله وطنی بڼه خپل کې ډیر افغان وستون کې برابر جذب کې او ډیر تب ډیر محسوس شي که څنګه
خایستانه درده خو یو خوب یم پاکستان مثلا مونږ کله چې افغاني وای له افغاني توپ نه مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی داده چې هغه ماشومواله چې په افغانستان کې تیر کړی د لغې کې یو تصویر راکښو
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصلا نوستالوژي رامنځته کوي یا
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو 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 څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لغې تصویر سره دی هم برته شریکوي
مو ښه مخه نظر یعنی هر څه یعنی مو خو داسې حالت کې زه ځینې وخت تصویرونه جوړوم بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راواخلم دوی له کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه دا تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسې خبرګون نه واورېدلی یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هماغونه لیکوال یا شاعر د خپل لوری بدلوي د هماغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال ما مخکېم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیزه او دا نو په دې وروستۍ کې دوی سندرې ډېره غمجنې شوې دي وایي دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښېږي د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما وویل
لیکن لاهو صاحب وبخښئ ډېر به تمایل تم څوک نه ګوري چې ویاله خپل مسیر ونوځي
علي علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم یعنی یو هدف پورې ځکه چې دا دې تمایل بیرته دی شاته دی ګرځي ځکه ځینې وخت د اوریدونکو زوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت ده کاپي سوی ده له نورو نه راخیسته زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانی رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې وم شاید دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا دي هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو یو بل په استلا یو دین یا یو دنده زموږ غزا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښونې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یار دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته موږ خوښ ده هغوی پکې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا یې نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې د هغه هم باید لوړه کړو. دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات سي نوې شاعرۍ ته، نوې تجربو ته، یعنې هغه ته تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا 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 نور ناسم ده. دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه، وایي ویل کېده چې یا ته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر دغه ته مګنازه نظم خو چاغ نه وي شعر. نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب، فقط قافیه او وزن و بس، نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده، مونږ وینا ده، نو وزن پکې شته نه قافیه، خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري، منصور کلام ده. او ما پخپل هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغه کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا د ما لاره ډېره عالي ده او د خلي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول، یو څه کوشش وکړو چې دا
له شغلی لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کیشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخ سره یو شی وي،
یو شی وي. د دوا افقي او دوا عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا دی چې یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط، دوه خط داسې وباسي، او دوه خط داسې، یعنی
داسې دوه عمودي دوه افقي،
او
اها،
او دا په نه
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کې، او هغه کرخه سی هغه سی بل دغه کې قطعه کې مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راوړي،
دغه د تقاطع په هغه مهم شی راغلي،
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه، تا طبیعي کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټارې یا سوري دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریکشک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینئ دا مطلب دا رسې دغه ته سګوره لارا ده، دا لارا هغه مهم شی ته خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې دا لارا سره مهم تعقیبي. یادې مثلا د غرو اغه
کمانونه
سیدی اغه مثلا یو چرتا یو کولای زائد کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او خه دغه کټاری زی اغه جیکس خدمیږي التی وخه ونه ده یا پښو ده.
یعنی او بخشه، یعنی د کټاری اخر په یو دم پاکس کې نه وي قطع شوی،
نو
شی باید
نه کدی سی مګر اخس جو یعنی کله راځي، یعنی کټاروسی دغه کی د لیدو لیدونکو سترګې او خطبې.
یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سینو دا شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې کڅام د مو توزیع کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وستل شي. لدی پرته تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل دادا سے یو سیمیتری پاکس کے کده سے ہوئی بعض وقت یو تاسی اکس تا یو چوکار جوڑ کئی مثلا ناغشای پا چوکار کرا والے لکڑکی نیسی اکس آخ لے مثلا کڑکی پکی راسی او دکڑکی شاہ تا منظرائی داخت کو لے راسی یا دروازہ یا مثلا اکس دے کلی ون آخ لے ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګرد شاخوا د دې ونه پانی راسي دا دام دې یو دغه د کومه کې
نو دلته د تناسب خبرات شه ده
تناسب دار سه تا شې په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې دلته تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ دغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو اخه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري. کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعض عکسو کې ډېر ښه سي ووسی د خطر هغه عکسو ته دغه وایي مینیمم غوته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخلې دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کور ته جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې یو سټایل دی اکاسې ده چې بعضی اکاسانې اخلي دم
یعنی او بخښه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په یو عکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غوڼه نه وي
زیاتره خالی شي مثلا هیڅ حالت نه ستا مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته ما سره ورکه بل شي دا مثلا دا پښو عکس دا او سپین دیوال دی مګم نو شانل تنيسي توجه لجاب نکي
رسول صاحب تاسو ویل چې کله ناکله دا خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
دا ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوک سي غوړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو خخکاری نو د ما په نظر منفی وخت کې بعد سه الته لګزره بیروباری مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شان دي چې دغه وخت کې هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سې غواړلغونه عکس واخلي هغه داستان سې ته د عکس غواړې سې جوړ کې هغه له بینه وړي تا سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا هلته هېڅ په دغه کې
معنا نه لري په دې پیل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مموزه کو چې دوه او موجی او درې افقی خطی په باسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام ام شه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو
کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لاندې کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسلی کول خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او وسادی روري مجلې ته را لېشلې ل دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
لاري په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید پلار یې وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالی به هم نه پوهېږي د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرېد ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده سړیه تر اوسه خو له پاول سیم کې دی زده به یې کړي د سړي تندی تریو شو لاسي بکسې ور واخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه ښځې ماشوم ته وکتل ورو یې وویل ګوره زړګیه ته باید خپل درسونه ووایې د پلار خبره دې تر پنجړکه ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل در ته اخلي ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل ښځې د ماشوم لاس دې تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد د موټر ګړندی روان و یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو پاورسته ماشوم په ټولګي کې و معلمې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل په لوړ غږ یې وویل کندله کا علی به بارو سه بار کتابچه هایتان بنویسید ماشوم په حیرانۍ سره خپل کتابچې ته کتل شېبه وروسته معلمې وپوښتل کندله تو چېرې نوشته نمی کنی ماشوم ورو وویل څه د معلمې شونډې بیا وخوځېدې چې گفتی هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتنه نه فهمم ته چی میږي ولاړه شوه دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ یې وویل آفرین بچی لایق چه قضود نوشته کدی د تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو همدومره وه زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان عاشقی سفه سیرن پایمان